د افغانستان ولسمشر په هیواد کې اداري فساد د سرطان لري شو سره تشبیه کړ او حکومت یې جدي ګواښ وباله. د تورخم پېښور لویه لاره د خیبر ایجنسي پر سیاسي دفتر له یوې ځانمرګې چاودنې وروسته وتړل شوه. د ازادي راډیو پر یو ساعته خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. بهرني خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي. د سر خبرونه څه دي؟
لټولو لومړی خبر دغه د جمرود چاودنه ده چې لږ تر لږه درې کسه پکې وزل سوي او څه د پاسه 50 کسه پکې ټپیان دي. او بل خبر د سیمې مهم دا دی چې د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼي. او چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کلیز لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي.
مننه. مخکې تر دې چې دغه یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل له سلطان محمد سرور څخه واوري، د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه واوري.
سر کې د خبرونو سر ټکی، د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت له مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغه کمیسیون لخوا د وړاندې سوي طرحه وڅېړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو په لیکو کې د حکومت د نفوذي کسان لخوا 15 وسلوال وژل سوي دي. او د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې په نشي موادو د اخته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت له مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغه کمیسیون لخوا وړاندې سوي طرحه وڅېړي. د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي نن په یو خبري غونډه کې چې د اکسین شبکې لخوا په کابل کې جوړه سوی وویل چې دغه کمیسیون د وړاندیزونو په څېړلو کې ځنډ باید د ولسي جرګې انتخابات وځنډوي.
هر څومره چې دا شی وځنډیږي د ولسي جرګې انتخابات وځنډیږي او د انتخاباتو ځنډول بد معنی او پایلې به ولري.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوړلو لپاره یو ولس مورید وړاندیزونه درلودل او څو ورځې وړاندې حکومت ته وسپارل. د اجرا ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایي د دوی د پیشنهادونو څېړل پیل کړی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو په لیکو کې د حکومت د نفوذي کسان لخوا 15 وسلوال وژل سوي دي. د دې ولایت د امنیت قمانداني ویاند سرور حسیني ازادي راډیو ته چې یاد وسلوال تیر شپه نه وخت د امام صاحب ولسوالۍ په یکتوت سیمه کې وژل سوي دي. حسیني زیاته کړه چې په وژل سو وسلوالو کې د ملا باز محمد په نوم د وسلوال طالبانو یو سیمهیز قمندان هم شامل دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دیاړه سن دی ویلي. د یو بل خبر لمخې د بغلان په دهنغوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې یو سیمه ایز پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان سوی دي. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول سوي هلک او نجلۍ د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په درو وهل سوي دي. دغه هلک او نجلۍ چې ولکېږي د نامشروع اړیکو په تور نیول سوي و د دې ولایت د ابتدایي محکمې لخوا تیر ورځ په مازار کې سلسله دوری ووهل سول. د غور د ابتدایي محکمې مشر قاضي عطا محمد فاروقي ازادي راډیو ټول چې هلک خوشی سوي او نجلۍ د محل د شوز لپاره په امن کور کې ساتل کېږي. او د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې په نشي موادو داخته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وښودل او وایي چې د دوی د نوي سروې له مخې تر 3 میلیونه زیات کسان په نشو اوروج دي. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت ازمینن په کابل کې په خبري ناسته کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې د دیني علماو پر رول ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د دیني علماو د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې خلکو ته د امو په هوي په برخه کې چمتووالی وښود او زیات کړ چې په دې برخه کې به هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. دا د افغانستان تن اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی په جمروډ کې د حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لګ تر لګه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د خیبر ایجنسی د اداري یو چارواکي شهاب علي شاه د فرانسوي خبري اژانس ته وویل په ملو او ټپیانو کې دولتي ملیشي هم شامل دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. اسلام کریموف د هیواد د خپلواکۍ د 23مې کالیزې په مناسبت نن په تاشکند کې دا هم وویل چې د ازبکستان وسلوال ځواکونه له هیواد بهر په هیڅ ډول نظامي عملیاتو کې برخه نه اخلي. 15 ورځې مخکې امریکا وویل چې له تاشکند یې غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف یو بین المللي ائتلاف کې شامل شي. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کالیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخوانی شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. بیجنګ دغو مراسمو ته چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي خپل سلګونه زره هیوادوال ګمارلي. جمهور رئیس شی جینپینګ به د دغو مراسمو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د اویاومې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي مشري وکړي. په پوځي رسمي گذشت کې 2000 چینایي عسکر برخه اخلي او هغه یو اندازه وسلې هم ننداري ته وړاندې کیږي چې خپل چین جوړې کړي دي. د روسیې په شمول د یو شمېر هیوادونو تقریبا 1000 بهراني عسکر هم په دغو مراسمو کې ګډون کوي. تمه ده چې د روسیې، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان، پاکستان او بلاروس مشران په دغو مراسمو کې برخه واخلي. د هنګری پلازمینه بوداپست کې د اورګاډي مرکزی اډه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د سفر په مخ وتړل سوه. یوه ډله خلک چې له هډې وویستل سول چیغې وهلې چې جرمني جرمني. وروسته بیا اډه پرانیستل سوه، خو یوازې د هغو مسافرو لپاره چې کډوال نه وي. پولیسو یوازې هغو مسافرو ته د ننوتو اجازه ورکوله چې ټیکټونه، شناسنامې او ویزې ولري. چارواکو ویل چې هنګری زیار باسي چې د اروپایي اتحادیې قوانین پلي او نظم ټینګ کړي. د اوکراین د ملي ګارد دریم غړی هم چې د پارلمان مخې ته د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د یو لاسي بم په چاودنه کې ټپي سوی و نن سا ورکړه. د اوکراین د ملي ګارد ځواکونو وویل 40 کلن الکساندر کوستینا نن د کیف په یو روغتون کې مړ سو. دوه کسه نور نن او پرون مړه سوي وو. چارواکي وایي د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د نښتې په ترڅ کې بم د سوبودا د ملتپال ګوند یو غړي لخوا وکارول سو. او د ګرجستان صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر لری کړه او د اقتصاد وزیر یې په ځای وټاکه. صدر اعظم اراکیل غاریباشویلی نن ناڅاپه اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر تمار بیروخاشویلی په ځای به د اقتصاد وزیر ګیورګی کویری کاشویلی کار کوي. صدر اعظم د بهرنیو چارو د وزیر د بریالي کار مننه وکړه. غاریباشویلی زیاته کړه چې د حکومت زیات تمرکز د اقتصادي پراختیا او د کار د پیدا کولو لور ته دی او دغه هدف د حکومت د بهرنی پالیسی او کورنی اقتصادي اجندا وبخي او دغه هدف د دوی د حکومت بهرنی پالیسی او کورنی اقتصادي اجندا ټاکي. درنو اوریدونکو، دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او اوس هم سباون کاکړ د افغانستان د څو خرونو د هوا د حالاتو ریپورت اوروي.
د همدا افغانستان د څوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.14، هرات آسمان اوریځ د تودوخې لوړ درجه 3.14، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 3.23، جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.23، کردیز آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.14، او په بامیان کې آسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8.
دا سدی رډو یو ساته خبری مجله اوري. پدې یو ساته خبری مجله کې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه خبرو.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسد ترین هیوادونه ده؟
د اداري فساد د مخنیوي په اړه مو د سیاسي چارو څېړونکي نصیر جلالي راښخولای.
دا دي ډیر له سو کلونو ناخوالي د دې مخنیوي شاید یو څو وخت غواړي.
د هلمند له چارواکو سره د دغه ولایت یو شمیر قومي مشرانو کتلي وړاندیزونه او انتقادونه یې کړي.
په دغه اداره کې، په دغه فساد کې، په دغه ناولتیا کې ته څنګه مساکله او نوزاد نه چي خورلای.
د اوتریش په مرکز ویانا کې تیر ورځ تر 30 ډیرو کسانو د کډوالو په حق کلاریون وکړ.
زه خپلم د دغلاریون ګډونوالوم او لک تر لګه ما ولید د 2000 ډیر افغانان نری خپل په دې کې وو.
اسدی رادو په منځنۍ سپه د ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان ولسم له فساد څخه سخت رنځوري. ښاغلی غنی د اداري فساد پر ضد مبارزې په ملي کانفرنس کې د دې پدې په لمنځ وړلو کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ او ویل چې پر ضد باید سخت مبارزه وشي. اشرف غنی همدارس نن وویل چې افغان حکومت د اداري فساد د لمنځ وړلو لپاره هڅې چټکې کړي، خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي. صفی الله ستنکسی په دې اړه کابل راپور لري.
په افغانستان کې اداري فساد خی له جګړو وروسته د افغان ولس د زوریدو او ستونزو دویم ستر لامل وي. افغان ولس مشر وایي چې د اداري فساد د موجودیت له امله بېوزلو افغانانو په میلیاردونو ډالره تاوان ورکړی دی او لا هم دغه پدیده د دوی ژوند له ننګونو سره مخ کوي. محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمنځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي.
برای مبارزه با این پدیده شوم
غلی غنی وای لدی شومی پدیده سره د مبارزه په خاطر یو ملی سراسری جهاد ته ضرورت لرو. په دې برخه کې غواړم لدینی عالمانو څخه مننه وکړم چې دې مهمه موضوع ته پام شوه او ورنغواړم چې زموږ مسلمان خلک د دې برخې لیکتاکون کې جهاد په خاطر وهڅوي. دولت هم په ټول توان سره په دې لار کې لدینی عالمانو او خلکو سره ولاړ دی.
کنار علماي کرام و مردم خود قرار داره.
افغان ولسم شر خبرداري ورکړ چې په فساد کې خکیل لوړپوړي چارواکي بل خپل دولری او هم به ور سره جدي چلند وشي. خغلی غنی ویل چې ناسم قراردادونه د جایدادونو غصب، ناامنی، قاچاق، د قانونو لوټ او کیندنه، ناسم بانکداري نظام او په دولتي څوکیو کې د مقرره یو پروسه هغه وو او عوامل دي چې په افغانستان کې اداري فساد ته پراخه زمينه برابر کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې اداري فساد د نظام په وړاندې یو جدي ننګونه بلل چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د اداري فساد په برخه کې په ټوله نړۍ کې په لومړیو هیوادونو کې شمیرل کیږي. افغان ولسمشر ویل چې د حکومت له پیلې تر دې دمه درې نیم سوه قراردادونه کتلي چې د څېړنې په نتیجه کې 3.5 میلیارد افغانۍ سپما شوي او لسګونه قراردادونه هم د فساد د موجودیت له امله یا ځنډیدلي یا لغوه شوي دي. محمد اشرف غنی ویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده لري، خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسد ترین هیوادونه ده؟ ایمو خلک فاسد نه دي، ایمو علما فاسد نه دي، یو محدود اده چارواک دي او یو محدود اده قاچاقبران دي چې د دې ولس شهرت خطر ته اچوي. له فساد سره مبارزه د دولت یو اصلی وظیفه ده. مقتدې تباکون کی ناروغي د ختمی دول لپاره ځینې اساسي اقدامات پیل کړی دي چې طبعا پوره تطبیق یو څه وخت او زمان غواړي.
افغان ولسمشر د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو له ملي کانفرنس څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزې په خاطر خپل وړاندیزونه او طرحې د توسپاري. سیډونکي وایي دا چې لا هم په وړو او لوی ادارو کې فساد موجود دی، که افغان حکومت د دې پدیدې د ورکولو لپاره خپل ژمنې عملی نکړي، خلک به له حکومت واټن واخلي.
د افغانستان ولسمشر د اداري فساد پر ضد د جهاد اعلان وکړ. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د اداري فساد په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او د ازادي راډیو له اورېدونکو سره. البته له یوې مرکې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. جمهور رئیس اشرف غنی اومه وارد یاد کړل چې د فساد عامل شوي ناسم قراردادونه، د شتمنیو غصب، ناامنی، قاچاق، د قانونو لوټل، ناسم بانکي سیستم او تقرری. د ملي وحدت حکومت د اوس لپاره د دغو وو پدیدو مخه نیولی شي؟ دا یې په وس کې دي. دا پښتنې مې د ماليزیا د ملایا په پوهنتون کې د سیاسي علومو د پنځله پخواني استاد نصیر جلالی څخه وکړه.
دا یو مشکل چې په افغانستان کې اوس موجود دی او خپل رئیس جمهور دغه وو موارد ویل نو دا خپل د دغه عوامل او علت پیدا کول سو سپیلن په ګوته سوي دي. نو وخت چې علت پیدا شو په دې مورد کې دولت کولای شي اقدامات وکړي او پاینده کې یو پالیسی جوړه کتر څو په دغه مواردو کې د هغه د کچې د کمولو په حق باندې کوشش وکړي.
دغه د پالیسی جوړول او د عواملو پیژندل به ډیر زمانونه نیسي.
مشکل دا نه ده چې د نن ورځې دي، دا له ډیر وخته کېږي. فرضاً تیر دیارلس کلو کې دغه شیانو ته ډیر جدي توجه نه ده سوي. حتی د دې موارد چې دا هغو موارد دي په افغانستان کې د فساد باعث سوي دي، په دې مواردو کې هیڅ وخت داسې په ډاګه باندې دولت کوم نظر نه ده وړاندې کړی یا خلکو ته نه دي ویلي. همیشه دا شیونه پټ ساتل سوي. نو دا د دیارلسو کلونو ناخوالي طبعا د دې مخنیوی شاید یو څه وخت غواړي یا ډیر وخت غواړي چې دا فعلي دولت په دې موافق شي. سیدی دو نخوالو مخونی به ما په نظر خو وقت ضرورت ولی دا مهمه ده سید دا نخوال سیدی یا دا فساد موجود ده فیلن خودی حق لبندی به اتمن دولت کم خپل سیستم ورته جوړوي یا یو پرګرام بلری ترڅو د دوه کچه راټیټه کړي.
تاسو وایئ چې دا د اداري فساد مخنیوي وخت ضرورت لري، خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر اداري فساد له سرطاني ریشو سره تشبیه کړی دی او دی وایي چې په دې ډول باندې دولت تهدیدوي. نو که چیرته دغه اداري فساد دومره جدي شي وي نو په کار نه ده چې په لنډ وخت کې که هر رنګه کیږي باید حکومت مخه ونیسي.
اکثرا خلک، عام خلک، د دې توقع لري چې باید دغه موارد، دغه د فساد عوامل باید دولت په جدي ډول له بینه یوسي یا یا د اقل کچه را کمه کړه. ولې مشکلات خو هر ساحه کې باید اصلاحات ضرور دي. دغه اوو موارد خپله رئیس جمهور په ګوته کړي دي په هر ساحه کې، په دې هر بخش کې افغانان دا توقع لري چې حد اقل یو
نه
یو شروع
وسی
او
آیستا آیستا دیگه
فساد
کچه را چید. نصیر جلالی، مننه. خبری ساعت دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
اوریدونکو په لین کې شته را سره یو اوریدونکو په ټلیفون دی، د ټلیفون برا واخلو. بلې، مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده. بله،
السلام
علیکم. علیکم السلام. بله، مهرباني وکئ، ستاسو نظر.
زه حبیب عمر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د خارکوڅ څخه تاسو سره په تماس کې یم. موضوع د فساد د منډولو په اړه کې.
بله،
زما په نظر فساد هغه وخت ورو کېدلی شي چې ښه قوي مدیریت مابین سره شي. هغه داسې مدیریت چې وګوري موږ تاسې وینو چې په دغه چوکیو په دغه وزارتو په دې پارلمان په ولسي جرګې او مشرانو جرګې کې ټول هغه زاړه خلک ناستي. نو اوس موږ تاسې شکر الحمدلله په افغانستان کې ډېر تر د پاسان لرو، د پونتونه پارېږ ځوانان لرو. زما په نظر چې دا خدای وایي خپل یو شخصي نظر، زما په نظر باندې چې په یوه ساعت په یوه ورځ کې چې پیدا کونه را دسترسي وایي دغه چوکۍ اندازه او شمېر معلوم سوی وایي تر ولسوال او تر کومندانه او تر حتی تر یو کمزوري مامور پورې دا ټوله سرویسي وایي چې سولینو پرتو زه راسته دا مې ټوله راټولول راټشترول مې په یوه ورځ مې ټوله واک وسپاري. دغه زاړه پخواني او دغه سپینږیري او دا مې ټوله د مابین څخه وړل.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو هم پلان کړی. بلې، مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ته.
کچیر مشرعي قوانین پلي کو هغه به فساد منځوي.
مننه. یو بل اوریدونکو هم پلان کړی سره دی. دا ټلیفون قطع شو. د فساد په اړه بیا هم یو مطلب لرو. د هلمند قومي مشانو د امنیت ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي پر لارو چارو خپل نظر د ولایت له چارواکو سره شریک کړ. جنو پولیسي جرګه کې پر خپل استازو انتقاد وکړ او جنو وویل چې ناپو کسان په ولسوالیو کې ټاکل شوی دي. د هلمند والي څوي الیاس تای له لشکرګا راپور لري.
د هلمند ګڼ شمېر قومي مشران او دیني عالمان چې حکومت ته د مشورې ورکولو لپاره راټول شوی، د هلمند والي ټول په شمالي ولسوالۍ کې حکومتداري نسته. حکومتي مسؤولین د خلکو سره ظلم کوي او ډیر خلک عدالت ته لاسرسی نه لري چې دغه نیمګړتیاوې په مساکله سنګینو نوزاد ولسوالۍ کې د حسنوي نامنوي درمسته کېدو باعث شوي دي. د سنګینو اوسیدونکي محمد داود او د کجکي د زمیندار اوسیدونکي فرحت داوري ول هغه قاچاقبر او مجرمین چې په ناامنوي کلاس لري تر نیول کېدو وروسته د پیسو په مقابل کې خوشی کېږي او د اداري فساد له امله خلک پوزي ترغلي دي او په یو شمېر ولسوالۍ کې دولتي مسؤولین د ځان څخه د خلکو بادران جوړ کړی دي. دوی ول په مساکله او سنگین کې یو شمېر پولیس د خلکو د کورنۍ غړي په یو او بل نوم نیسي او د پیسو په مقابل کې خوشی کوي.
ما چې درې نیم سو پولیس تر لور دغه نن څه سوله یم د سویا خاور وخوره پدا غسی اداره کې پدا غسی فساد کې پدا غسی ناولتیا کې ته سنگین او مساکله او نوزاد نه چی خورلای. کته اختیار لري تاسو خلکو کومار چې هغه مان لري هغه غیرت لري هغه د افغانیت په چشلی
نو په شمالي ولسوالۍ کې چې یو لوی نیمګړتیا ده هغه د ښې حکومتوري نشتون دی. هلته په ملکي برخه کې په نظامي برخه کې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل کېږي. هلته داسې خلک پر سر د قدرت سوي دي چې هغه پر ولس باندې باداران دي.
پا په دې مشورتي غونډه کې ځینې قومي مشرانو په پارلمان کې د هلمند د خلکو پر استازو تور پور کړ چې د شمالي ولسوالۍ د خلکو پر سر امتیازات تخلیه او هغه مرسته چې د دې ولسوالۍ د بې ځایه سو کورنیو لپاره ځانګړې شوې وي خپل طرفداران تور کړي. د مرجعي قومي مشر حاجي اکبین ول د پارلمان وکیلان د ځان د ګټو په خاطر د خلکو بې مشورې قومندانان او ممبرین مقرر وي چې دغه کار د نامنوي باعث ګرځي. د ګرشک ولسوالۍ یو بل قومي مشر معلم عبدالخالق ول په ادارو کې د کاغذ پرانې مخه ونیول سي، شو حکومتداري دې رامنځته سي او د وسلوالو په ضد د هغه قیامونو څخه د پوره ملاتړ وسي چې په بېلابېلو وختونو کې رامنځته سوي دي خو د حکومت نه ملاتړ په خاطر له منځه تللي دي.
سلګونو کورنۍ قیام کړی دي د دغه ټولنیز شورا په برکت زموږ په اند او هڅو باندې، مګر نو تاسو په نه هغه کورنۍ راوچر سوي دي هیڅ چا په مت نه دي ورسره کړی، هغه شهید د هغوی شهیدان سوي دي چا په مت نه دي ورسره سوي، هغه سم نه دي تجهیز سوي. زموږ پیشنهاد دادی چې د ګریش ولسوالۍ یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده، تر مشکل باید تصمیم ونیول سي، حمایه سي،
چې په وخت د امتیازاتو کې وکیل صاحب د پارلمان سناتور صاحب او نه قومي مشر ته دا امتیاز ورکوي، نه یو عالم ته ورکوي، نه یو بل چا ته ورکوي. تقرر و تبدیلی په دوی اړه لري.
د هلمند والی میرزا خان ریمی د دغه قومي مشرانو او دیني عالمانو سره په ادارو کې فساد او کاغذ پراني تایید کړوي ول د شی حکومتداري پروګرام پیل کړی دی خو د علماء او حکومت مشرانو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. والی ول د خلکو د مشورې مطابق ځینې غوښتنې چې د ولایت د ادارې ترتوان وتلې دي مرکز ته استوي. هغه یې وښود چې د قومي مشرانو مرسته به د شی حکومتداري او امنیت په ټینګښ کې اغیزمنه تمام سي.
نو خو مشکلات به ډېر آزاد بس ورسره درلود، فرضاً فساد به شو سوء استفاده اختلاس، نو ما دینه کومک وخت سده اختلاس ګرمه ته راپلاس کی فساد پیشرته وای د سوک ده، لکه نو مشخص په کار دي سوک فساد کوي چیري کوي سرنګ کوي په څه شکل کوي. نو مشانه واده وکړم کاری ان شاء الله کوي لمر دلمن مشانه ته او ټولو عزیزان ته قول ورکوم چې ماته دی مشخص اسناد دلای راکی هر سوک په هر موقف هر چیري سي دی به قضایی ارگانو ته معرفي.
کومي مشران او ديني عالمان په داسې حال کې دي هلمند والی ته د مشورې او نظر ورکولو لپاره راغلي و چې د دولت په شمالي ولسوالیو کې جنگونو زور اخیستی دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په ویانا کې د غیر قانوني مهاجرو په ملاتړ تر شل زرو ډیرو کسانو لاریون وکړ.
زه خپلم د دغه لاریون ګډونوالو او لک تر لګه ما ولید د 2000 ډیر افغانان نری خزي په دې کې وو.
په خیبر ایجنسی کې مو د ځانوژن کې بریډ لو روسیو جزئیات خبرو. د افغانستان په ارتباط په کابل کې د هند له سفیر سره شخیدلیو چې د نوی ډیلی او کابل پر اړیکو شخیدلای. کندهار ته مو ورولو چې د کندهاري غاړي صنعت سرنګ روان دی.
تقریبا په یوه میاشت کې مړه کېږي، په دوه میاشتو کې مړه کېږي. بیا ورم یا کنداري خزانې ته یا بازار ته بل ځای فروشات ور یا ځای ته ورم هغه شي بیا خرڅوم.
د ازادي راډیو د خبري مجله په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. کندهار ته به مخ کړو. کندهاري غاړي چې د کندهار د میرمنو لاسي صنعت بلل کیږي په دې ولایت کې لډې رپخوا دود دي. د غاړو جوړونکو میرمنې چې په خوا به یوازې د کندهار خلکو غاړي اغوستي خو اوس د کندهار څخه د باندې په نورو سیمو کې هم د کندهاري غاړو مینوال ډېر سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار په وسنوی سړو بازارونو کې لا هم یو لاسي جوړ سوی خامکی غاړه له دروزرو افغانیو څخه ان تر 3000 افغانیو پورې د دکاندارانو لخوا څخه خرچيږي. خو هغه مېرمنې چې لاسي خامکوي وای چې دکانداران تر ټولو اعلی درجه غاړه تر 5000 افغانیو پورې ځنی رانیسي. د کندهار د پنځم ناحیه اوسیدونکو شهلا قسم د غاړه جوړول د میرمنو لپاره د کار کولو یو شموکې بولی. خو زیاتوي چې د غاړو جوړول ډېر ستونزمن کار دی. د شهلا په وینا یو میرمن چې د درو میاشت په اوږدو کې یو ډکه غاړه جوړه کړي او د جوړې سوي غاړې نقشه نوي او شوي، نو په افسر ډول د داس غاړو ارزښت د درو تر 5000 افغانیو په شاوخوا کې وي.
نو یو غاړه تقریبا په یو میاشت کې مړه کېږي، په دوه میاشتو کې مړه کېږي. کلان چې سړی ورته فارغ وي خوشاله دی او کنه، نو بیا په دوه میاشتو کې، په درو میاشتو کې مړه کېږي. بیا ورم یا کنداري خزانې ته یا بازار ته
د کندهار ښار د غاړو یو جوړونکې نفیسه وای لکه څنګه چې د غاړو مینوال ډیر سوي، په هغه ډول د غاړو جوړونکې هم ډیر سوي. د دې په وینا په کندهار شار او شاوخوا ولسوالیو کې سلګونه میرمنې هر ورځ په کور کې غاړې جوړوي او بیا یې د خرڅولو لپاره بازار ته وړاندې کوي. د کندهار شهر د 400 چوک د غاړو په یو مارکیټ کې د غاړو یو تن دکاندار قدرت الله ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندهار ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو اوسیدونکي او هغه کسان چې د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي له دوی څخه غاړې اخلي. د نوموړي په خبره دا کار د دې سبب سوی چې د غاړو د جوړولو په برخه کې د کندهار سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره شي. د کندهار د ښځو چارو رئیس روکی اڅکزی د غاړو جوړول د میرمنو یو بې ساری هنر ګڼي. اغلی اڅکزی اوس مهال د کندهار د غاړو بازار ګرم بولی او وایي چې لا هم د غاړو تقاضا په مارکیټونو کې زیاته ده. د دې په وینا دوی به هڅه وکړي چې نور هم د میرمنو د صنعتي هنر ته وده ورکړي. د کندهار میرمنې په داسې حال کې د خپل لاسي هنر پراختیا ته خوشحاله دي چې د میرمنو د ژوند د شوالي او د هغوی د مسلکي کولو لپاره په کندهار کې یو شمیر نور پروګرامونه لکه د غالیو اوبدل او د خیاطۍ د زده کړې پروګرام هم جریان لري او سلګونه میرمنې ورباندې بوختې دي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
سلیقه و آرایش زنان چی تأثیر بر شخصیت و زندگیشان داره؟
تاسو په دې اکله څه نظر لری؟
د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190-00-01. امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې خبريږي او ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که چیرته چین او عربستان پر پاکستان فشار راوړي پاکستان به د افغانستان په سولې کې مرسته وکړي. رحیم الله مقدس د هلمند مرجع څخه لیکلي دي فساد د ولسمشر او اجرایي رئیس خپل منځي اختلافات پیدا کړي. عبدالرحمن له اورزګان لیکي ولسمشر اشرف غنی د فساد په اړه جدي دی اما ولس باید کومک وکړي. مولوی حضرت علی انقلابی له پارون څخه لیکلي دي پاکستان وای حقانی شبکه ځپی خو په عمل کې هغه تقویه کوي. حقانی شبکه د پوینا پاکستان ته دومره وفادار ده لکه یو زوی چې خپل پلار ته وفادار وي. قاری محمد مدنی له نورستان پراستول سمس کې لیکلي دي حقانی شبکه د پاکستان پاوز او استخبارات تقویه کوي. جانان له کندهار لیکي دلته د حامد کرزی د ورور او امنیت قومندان جواب څوک نه لري نو فساد به څنګه ورکی شي. اخونزاده پراستول سمس کې لیکلي دي حکومت باید د جماعتونو امامانو ته تنخواګانې ورکړي. عبدالرحمن په راستول سمس کې لیکلي دي چې د ځینو جماعتونو امامان تنخواوي لري خو ټولو امامانو ته باید تنخواوي ورکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي د کندهار د میوند ولسوالۍ په پرونده کې دوه کسان عسكر مشوي دي. البته دا خبر تر اوسه پورې ازادي رادیو نه دی تایید کړي. جن نور اوریدونکو بیا د کرکټ د لوبي پاړه معلومات خوشتي دي. د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبي پاړه تر لندو خبرونو ورسته تاسو ته معلومات درکو چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده خو څل ډول یې ګټلې. ازادي رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سلطان محمد سرور څخه اورئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان حکومت یو شمیر محدود او چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد نړۍ ته یو مفسد هیواد معرفي کړی دی. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره د دینی علماو پر رول ټینګار کوي. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول شوي الګ او انجلۍ د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په درو وهل شوي دي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کلیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. د هنګري پلازمینه بوداپست کې د اورګاډي مرکزی اډه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د سفر په مخ وتړل شو. او د اوکراین د ملي ګارد دریم غړی هم چې د پارلمان مخې ته د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د ولاسي بم په چاودنه کې ټپي شوی و نن سا ورکړه.
دا ازادي راډیو په روانه یو ساعت خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس جنرال ظاهر اخبر سره شغیدلو یو خوص سپورتي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
دا سلام پوران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د کرکټ لوبډلې تر نورس کلو د کم عمر لوبغاړو نن د ماليزیا په پایتخت کولامپور کې ویسیالي کې د سعودي عربستان د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان ټیم د 2 وکټو په تفاوت بریالي شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې لومړی د عربستان ټیم د لوبي میدان ته ولاړ او د 9 وکټو په سوځیدو سره 1.5 منډي هدف ټاکه چې افغان لوبغاړو وکړه. چې په ولس اورونو کې د دوه لوبغاړو په سپوږی دوه سره د هدف ته ځان ورسوي. فرید هوتک وایي د نورس کم عمر لرونکو په دغه 50 اور سیالیو کې د افغانستان ټیم تر دا مهاله څلور مسابقې ګټلې دي. د شغلی هوتک په وینا د افغانستان ټیم به د پنځمې په ورځ د کوربه هیواد ماليزیا له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلین وایي نن د جهان سپورت او د ملي امنیت ترمنځ د والیبال د سرتاسري لیگ اترولي سادي روانه ده. د افغانستان د والیبال فدراسیون سرپرست محمد ناصر نوري ازادي رادیو ته ویل چې تر دا مهاله په دې سیالیو کې د شهرداري ټیم دریم او د چاردهي ټیم څلورم مقام خپل کړی دي. نو مړي زیاته کړه چې دغه سیالي له تیر اونۍ را پدې خو د کابل د شپاړو ټیمون ترمنځ پیل شوی چې نن به پای ته ورسیږي. ناصر ویل چې دغه سیالیو برالي ټیم به آسیایي لوبه ته معرفي شي. وروسته خبر دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي د وې دوستانه لوبي د تسره کولو لپاره ټایلند سفر وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به د راتلونکي پنځم په ورځ د افغانستان پر وخت مازګر 15 بجې د ټایلند مرکز د بانکاک په راجا منګالا سټډیم کې ترسره شي. لومړی زیاته کړه چې دغه سیالي د فیفا د نړیوالې ورځې په مناسبت ترسره کیږي. د خبرونو پای
دا ساجر د په روان خبرونه کې وړاندې په افغانستان کې د هند له سفیر سره شغیدل یو او د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاري په اړه باندې او همدارس د سیاسي روابطو په ارتباط د هند د سفیر سرګندونې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس په مخ کړو پاکستان ته. افغان پولیسو چیرمه د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمه په جمرود سیمه کې د پېښور تورخم پر لوی لار د سیمه سیاسي دفتر د مرستيال مشر دفتر مخې ته ځان مرګ بریټ شوی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه لشتر لږ تلور کسان وژل شوی او شپږ 50 نور ټپیان دي. زبې شفق له پاکستان راپور لري.
د خیبر ایجنسی ځای امنیتی چارواکي وایي دا ځانمرګي برید د سې شنبې په ورځ د ایجنسۍ د سیاسي استازي د مرستیال فهد وزیر دفتر مخې ته د خاصه در ځواکونو پر موټر شوی چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه څلور کسان مړه او د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا پوهل شو کې د امنیتي ځواکونو د سرتیري او دوه ملکي وګړي شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیانې د جمرود دولتي روغتون او د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خیبر ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل ځانمر کې بریدګر غوښتل چې د سیاسي دفتر د استازي فهد وزیر دفتر ته ننوځي خو د کلکو امنیتي تدابیرو له امله پر دې ونه توانېده او د دفتر په دروازه کې ځان د خاصدار له موټر سره نږدې والوځاوه. زموږ ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات یې پیل کړي څو بله کومه ناوړه پېښه رامنځته نه شي. په جمرود بازار کې د سیاسي دفتر د مرستیال مشر دفتر مخې ته تر ځانمرګي برید وروسته د پېښور تورخم لویه لار د موټرو په مخ تړل شوې ملیشه ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات یې هم پیل کړي دي. که څه هم د خبر ایجنسۍ ځایي چارواکو په دغه برید کې څلور کسانو د وژنې پخلی کړی خو د پاکستان دولتي تلویزیون بیا د مړو شمېر پنځه ښیي. خیبر ایجنسۍ افغان پولي ته څېرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له ننګرهار ولایت سره نښتې اوږدې پولې لري او پاکستاني پوځیانو پکې د تېر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د خیبر یو او دوه په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو ترهګرو د وژنې او د پراخو بریاوې دعوې پکې کوي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په جمرود کې د سیاسي استازي د مرستیال دفتر مخې ته د ځانمرګي برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په دې وروستیو کې د باجوړ خیبر او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو قبایلي مشرانو د امن لښکر پر غړو ښوونځیو او دولتي ودانیو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پوځیانو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او د ترهګرو د نیټورک د ختمولو دعوی کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم ولسمشر او نورو سیاستوالو په جمرود کې ځانمرګي برید غندلی او د سیمې امنیتي چارواکو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی.
تازه راپورونه وایي چې د خیبر ایجنسۍ د نننۍ چاودنې د قربانیانو شمیر شپږو ته رسیدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجله کې وړاندې په کابل کې د هند له سفیر سره غږېدلې خو سوه نړیواله مسله راخلو. د اوتریش په مرکز ویانا کې تیر ورځ تر شلو زرو ډیرو کسانو د پناه غوښتونکو په ملاتړ لاریون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتونکو له دومره لوی سیل سره مخامخ کیږي. د اوتریش په څیر هنګري هم د پناه غوښتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی خو نویو پناه غوښتونکو ته اجازه نشي ورکولی چې دغه هیواد ته ننوځي. جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي چې ډېری یې ویزې هم نه درلودې د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول سوي وو او پرون ماښام په دغو اورګاډو کې د اوتریش او جرمني پر لور روان شول. د بوداپست چارواکو پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو له لارې په شمالي اروپا کې د خپلې خوښې ځایونو ته ولاړ سي. دغه پناه غوښتونکي له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونو کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اوتریش پر پوله د امنیتي تدابیرو له کبله د څو ساعتو لپاره ودرول شول. دغه امنیتي اقدامات له هغه وروسته کیږي چې تیره اونۍ د هنګري له پولیس سره نږدې په یوه لارۍ کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو او یا پناه غوښتونکو مړي وموندل شول. پرون ماښام د اوتریش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا شل زره کسان واټونو ته راوتلي وو او له پناه غوښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارۍ کې د مړو شویو پناه غوښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یو برخه اخیستونکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې شاوخوا درې لکه پناه غوښتونکي سږ کال اروپا ته ننوتلي دي او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناه غوښتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د څوارلسمې بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د اته ویشت هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولې دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناه غوښتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناه غوښتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناه غوښتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو د مړه کېدو په تور پنځه مشکوک قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په دغو نیول سوي کسانو کې څلور د بلغاریا وګړي او یو افغان دی.
د اوتریش په مرکز ویانا کې تیر ورځ په زرګونو کسانو د کډوالو په دفاع کې لاریون وکړ. په دې لاریون کې یو شمېر افغانانو هم برخه اخیستې وه. په دوی کې یو هم په ویانا کې د مدني ټولنې فعال ذاکر برمیال و. له د څه خمې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې د کومو هیوادونو کډوالو په دې لاریون کې ګډون کړی و.
په اوله کې خو باید دا ووایم چې د ویانا په لاریون کې پرون اوتریشیانو په خپل باندې چې د مختلفو مدني ټولنو د نه ایالتونو وکیلانو قانوني چارواکو او عمومي ډول باندې ډیر زیات خلک راغون شو چې 2000 ګډونوالي دغه شهیدان او مختلف بیرغونه لزان سر لیکدول چې پکې له پروالو نه مکمل ملاتړ شوی او دوی ته حتی پرون ریل زیات کډوال په دغه کې راغلل د ریل موټرو کې راغلل چې سم یو ځای ډول باندې یعنی د 200 300 400 نړیر چې د خلکو په ډیره مینه باندې ورته د تمځینو پورې وبو وروړې شو دی ځان سره وړي خوراکي ټوکی ځان سره وړي.
لا جون کونکو په دقیق ډول له حکومت څخه غوښتل چې د غیر قانوني کډوالو په برخه کې باید څوک
دوی پام دې باندې اصرار کوي ټینګار کوي چې هیڅ کډوال غیر قانوني دی هیڅ انسان غیر قانوني نه دی او موږ باید کپلر کې وی کبر کې وی انسانان یو بل سره باید روغ دغه ولري په دولتونو باندې خونی وکتل لکه نور زینو کې چې کېدل ته هم کېدل چې یعنی سم دغه نه ورکوي توجه خلکو ته نه ورکوي او په عموم کې دولت هم یو څه ښکارا کړل چې دا خلک به یو لار ورته پیدا کړي او مرسته ته چمتو کړي.
حکومت په څنګه لار پیدا کوي؟ آیا د دوم رضایت خلکو د منلو گنجائش په اروپای ټولنه کې شته؟
نه امکانات خو به هیڅ نشته ځکه چې کارونه دلته چې څومره د کارونو هغه زور په حکومت باندې دی یا د بیکاری چې وایم هغه زو هغه به ډیر دی پیس هغه شته خلک چې دا وایي تم ناسم دوی دغه نشي کولای خو سره د دې چې دغه د جګړې حالت حالت دی دغه خلک یعنی په ډیرو بدو شهرونو کې چې دستي دي د دینه به راوباسي او داسې لارې چارې به ورته ولټي چې دوی خوندي کې لکه په پخوانی فوزي قرارګاو کې چې کوم ځای خالی دي یا دغه چې دوی لکه تر لګره سر پنا ولري او د سرک او د کوڅو او د دې ځای نه رامن شي.
برمیل صاحب په دې لاریون کې افغانانو څومره برخه اخیسته؟
زه خپل هم دغه لاریون ګډونوالو او لکه تر لګه ما ولید د 2000 ډیر افغانان نری خزي په دې کې وو او د خپل حالاتو اظهار هم پکې کول.
دوی لزان سره څه شعارونه انتقالول افغانانو؟
د جګړې هغه ځینې تصویرونه او دا شیان لزان سره لیکدول چې دا چې موږ جګړه ودروي زمونږ په سیمو کې د امنیت لپاره مرسته وکړي دلته را سره په انساني برخورد وکړي نو مهاجرت مو حق دی او د دې حق لپاره موږ تر اخره پورې خپل منډه وسکو او باید موږ تر اخره شي.
برمیال صاحب مننه.
هیله کوم
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ائم رننګ فار پرزیدنت
دټ از وان اف د موست سکسسفل ملټی ریشنل
پروجیکټس لورپا تر امریکا
لریکشن
لا آسیا تر آسترالیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کرے
دا ازادي راډیو یو ساته خبری مجله په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوې ده د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 نیټه په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو لمخې د هند د بهرنیو چارو وزیر غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسي پورته شوې دي چې ګواکې هند د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په وړاندې په عکس العمل کې دا پریکړه کړې ده. په دې اړه چې آیا هندوستان په سیمه کې د ثبات او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو اړیکو پلوي کوي، ملالۍ بشیر په کابل کې د هند له سفیر امر سنا سره مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج ولې پریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې لمخ کې
په نور غونډه کې مصروف ده، خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لار دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې یې هندوستان له دې کبله نه دی خوشحاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وو چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري، او په ریکا کانفرنس کې د برخه اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقې څخه پر شا کیږي، او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور وو، ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي، او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال له می میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر وو کړي، او له هغه راهیسې چې ولسمشر غنی راغلی دی زموږ د صدر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوې دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتو کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده، او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود. نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري، او پخوانیو او دو اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنی دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي، او د دغه هیواد همکارۍ ته رښتینې اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سرخوري، او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي، موږ غواړو سوله او پخلاینه وسي، او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لار یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکز دي. که تاسو وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ سي، او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانۍ جوړوو چې په راتلونکو 4 میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي، او ګټه اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانۍ ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو، او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سرخوري. کله چې دوی فکر کړی زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
په کابل کې د هند سفیر امر سنا د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس سره شخیدلی خووس د برېښنایي تذکرو مسله. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویشت ادارې مسولان وایي چمتو دي چې په لږه موده کې د دې تذکرو ازمایشي ویشل پیل شي. د دې ادارې رئیس مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا تذکرې له تخنیکي پلوه ویشته چمتو دي. دوی وویل د دې بهیر دا بهیر به له کابله پیل شي او درې میاشتې به ونیسي چې نورو ولایتونو ته هم وغځي شي. د مدني ټولنې استازو تأکید وکړ چې دا یو ملي پروسه ده او له سیاست دی لري وساتل شي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
که څه هم له کابو دوه کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د حکومت لخوا څو څو ځلې ژمنې شوې او عمل پرې نه دی شوی، خو دا ځل د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دې تذکرو ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې او په لږه موده کې به پر خلکو وویشل شي. د دې ادارې عمومي رئیس همایون محتاط د سې شنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازیو سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل چې ډیر ژر به د دې تذکرو درې میاشتنۍ ازمایشي پروسه په کابل ولایت کې پیل شي.
بعضی نگرانایی که از لحاظ آمادگی تکنولوژیکی بود، وزارت محترم مخابرات جوابات از اون رئیس جمهور ارائه کردن.
دا تکنولوژی دا آمادگی و پاکل چیزین اندیخنی موجود وید مخابرات وزارت دا غزاوبون جمهور رئیس تاور کردی. جمهور رئیس پر قناعت کردی، اوس هیچ تخنیکی بحث نده پاته، او منگ دا دی تذکرو ازمایشی ویشلو تا آمادگیو.
خاغلی محتاط وویل د ازمایشي پروسې معنا دا ده چې که په پروسه کې کومه تخنیکی اداري او بودجوي نیمګړتیا په ګوته شي د لمنځه وړلو ته به اقدام وشي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د الکترونیکي تذکرو د ویش په درې میاشتنۍ ازمایشي پړاو کې به نږدې 400,000 کسانو ته تذکرې وویشل شي او په هره تذکره به سباندې $1 لګښت راشي. د برېښنایي تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کیږي چې د حکومت اجرایي ریاست ویلي و چې د دې تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه پیل شي، خو جمهوري ریاست په یوې خبرپاڼه کې وویل چې برېښنایي تذکرې لا هم ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لري او لا واردو وروسته به د ویش نیټه اعلان شي. خو خلک وایي د دې تذکرو د ویش د ځنډ یوازینی لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافونه دي. د مدني ټولنې استازو وویل د برېښنایي تذکرو ترلاسه کول د ملت حق دی او حکومت مکلف دی چې د خلکو دغه حق ور وسپاري. د مدني ټولنې او بشري حقونو فعال محمد رحیم جامی تاکید وکړ چې حکومت دې دغه ملي پروسه په ملي موازینو برابره پلي او له هر ډول سیاسي لاسوهنو دی لیرې وساتي.
حاکمیت قانون همی است که وقتی برای یک پروسی ملی قانون پاس میشه او قانون باید اجرا شود.
ملی حاکمیت داده کله چې دیوی ملی پروسی لپاره قانون پاس کیږي باید اجرا شي. قانون هغه محل پلی کیدای شي چې دیوی وړې موضوع لپاره ملی پروسه ونه زندگی. دا د وزارتونو ولایتونو او سفارتونو ویش نه دی، دا ملی پروسه ده او خلکو ته باید ورسول شي.
په دې حق له رسنیو راپورونه او پر رسنیو کې د چارو ځینې پوهان وایي چې تروسه حکومت د دې تصمیم په نیولو نه دی توانیدل چې په دې تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د دولت ځینو لوړپوړو چارواکو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې لیکلو سره مخالفت کړی دی. خو بلخوا د هیواد په مرکز ولایتونو کې ګڼ خلک ګواښېدلي چې که په دې تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي له اخیستلو به یې ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د ورزش د ودې او پراختیا لپاره به خپلې وروستۍ هڅې وکړي. د دې کمیټې رئیس جنرال ظاهر اکبر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د لوبغاړو په بلنه بیرته دې کمیټې ته راغلی او هڅه کوي چې بیرته د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم لوړ کړي. له ښاغلي اکبر سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې ترېنه پوښتنه کړې چې دې مسلې ته په کتو چې د فهیم هاشمي په نوم هم د اولمپیک کمیټه موجوده ده، د دوی په مشرۍ د اولمپیک کمیټې تر کومه حده خپل مشروعیت ترلاسه کړی؟
فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده ای خارجي ملکونه بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل تلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیلوي هغه سره مصاحبه وکړي، هغه ما انتخاب کو زبوس دغه په خدمت کې.
ځینو فدراسیونونو ترمنځ لانجی دغه لانجی څنګه هواروي چې دغه لامل حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوی
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی. دغه وستاسو ګوره د باکس فدریشن دی د دوی په مایس کې لانجه بو وز دوړ یو ځای کې ناسلې دی لکه ورور غندې د تګواندو په مایس کې مشکل وو حل دی د وښو په مایس کې مشکل وو نن رسم غوښتل دی چې ان شاء الله حل وو زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په مایس کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډازو کی
تاسو چې کله خپل وظیفه پرې خو د څوک علامه مخ کې دوه کاله مخ کې تاسو ول چې سیاسي مداخله موجوده وي اوس هغه سیاسي مداخله حل شوی دی که څنګه
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو سمدا فوتبال قهرمان شو په جنوب آسیا کې په اول پلاو باسکتبال قهرمان شو اکثره فدریشنونه مډالونه راوستل فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو کرکټ را قهرمان شو په دغه خار کې داسې شادي و چې ایس کلمو غو تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو او دلته سیاسي مداخله وکړه ما په دې باندې پوهېد چې وخت چې سیاسي مداخله وکړي هدف زیم دل خاطر چې ورزش خراب نشي ما خپل ځان مګوخه کو استفا ما وکړه و سره سیاست مداران په دې باندې پوښوي چې هغه اشتباه کړی دی زبایم چې هغه اشتباه کړی دی وس ورده شپل اصلي ځای نیسی بیا زما تقاضا سیاست مداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کوي سیاست وکي او دلته به سیاست دی پرې دې چې ورده خپل کار وکي
د 2014 کال اولمپیکي سیالي را نګدی دي تاسو څه کار کړی دی بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې اولمپیکي خو زلیږي
زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم اول د غلانجره برا جوړ کو چې زمون کور سلامت به ووسی د ځوانانو په مایس کې نور جګړه نیوي نور سیاسي خبره نیوي نور قومي خبره نیوي زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیاک او جنوب آسیا مسابقاتو کې
ظاهر خبروي د اولمپیک کمیټې مشر دی د دې یو ساعت خبری مجله ورسته یو تر رسیدلی او په دې خبری مجله کې مواردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اداري فساد د سرطان د ریشو سره تشبیه کړ او د هغه پر ضد نن د جهاد اعلان وکړ د هلمند قومي مشرانو د ملي وحدت حکومت ته وړاندیز وکړ چې پر اداري فساد ککړ کسان د کار ګوښه کړي او د خیبر ایجنسی د سیاسي دفتر مخې ته نن ځانمرګ برید شپږ تنه ووژل او تر 500 ډیر ټپیان کړل زحمت چې بیره په تخنیکی برخه کې امانه مرزا له تاسو څخه اجازه غواړو په پوره 15 بجو بل خبری مجله تاسو ته لرو تر هغه دمه یو سندره سره اور
د نفرت لخکر ایل کړم زبا د نفرت لخکر ایل کړم نفرت لخکر ایل کړم زبا د نفرت لخکر ایل کړم مینه زغره را تراوڑا مینه زغره را تراوڑا